سنه اوریدونکو ته زما له خوا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې حکومت وی په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو لسګونه پولیس افسران له کاره ایستلي او یا یې دندې ځنډولي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یوه غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پوندی کورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وروستیو هدفي بجنو ته د اشاره پترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه یې هیڅ اته نه رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خبره سو ویلي د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. شغلی امینیان د څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سیاسي معین میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې تهران د سولې د بهیر د ملاتړ تر څنګ په افغانستان کې دایمي سوله او د اوربند ټینګېدل غواړي. د بیان له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په اړه هم بحث وسو. تر دې مخکې تل د ایران او طالبانو د نږدې اړیکو په اړه راپورونه ورکول سوي او ادعا سوي چې تهران د دې ډلې ملاتړ کوي. ایران د طالبانو د ملاتړ تورونه بې بنسټه بللې دي. په پم کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنځمې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل شوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې شوي. په بیان کې دغه راز په دو جلا عملیاتو کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوې ده. له دې نښتې دوې ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستاني سرتیري مړه او درې نور ټپیان شوي وو. د پاکستان پوځ په 2018 میلادي کال کې ادعا وکړه چې له درې میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته یې په وزیرستان کې د افراطي وسلوالو اډې له منځه وړې دي. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل:
غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي، او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یوه امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
رویټرز خبری اجنس د راپور لمخې د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر لخپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د پوینا د ایران د مداخلې د پایترسولو غوښتنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د سوریې د جګړې د پایترسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسلوالې ډلې جوړوي. په تونس کې د دیموکراسي پلوه پاتون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصره توګه ولمنځل شو. دغه پاتون د دې سبب شو چې د دغه هیواد زورواکۍ له واکه وپرځول سي او په عرب هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځنی ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ سو مظاهرې منه دي. لاس کله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. په تونس کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوه نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتی له کبله ځان ته اور واچوه. او ملګري ملتونه وایي چې 2020 میلادي کال له 2018 میلادي کال وروسته د رواني لسیزې تر ټولو تود کال و. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ شایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې پرون خپور سو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا شي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په راپور کې راغلي 2018 میلادي کال له هغې راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي تر ټولو تود کال و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د دې راپور د اعلان پر مهال وویل چې بشر په روانه پیړۍ کې د سانتیګراد د 3 او 5 درجو ترمنځ د تودوخې د لوړېدو پر لوري روان دی. راپور زیاتوي چې په 2020 میلادي کال کې د مځکې د کورې د تودوخې اوسط د سانتیګراد 14.9 درجو ته ورسېد چې دا په 1950 میلادي کال کې له صنعتي دورې پر وروسته موده کې د تودوخې له ثبت شوې کچې د سانتیګراد 1.2 درجې زیاتوالی شي. اته بجې او اته دقیقې سوې تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. نن جمعه ده مرغوم یجدی شپږ وشتمه د جنوري 15مه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وی په هیواد کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې شزینه ژورنالیستانی غوښتنه لري
لو کومه څخه مې جدي غوښتنه ده چې خبريالان امنیت ته پاملرنه وکړي او لخکيل غواړو سه هم غواړم چې خبريالان د نه په نخ کوي.
په کونړ کې ځوانان له بیکاری شکایت لري.
کوششم ډیرو په وظیفو لپاره وظیفې راته پیدا کی مجبور یم دې کار وکړم کار نشته په دې اړه باندې کار.
دا هم ورې چې د خیبر پښتونخوا یلتی چارواکو لزګونه پولیس افسران لکار استلی او یای دند ځندولي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدافي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن وو. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په 6:30 د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډلې مسولیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور لمخه په 2000 کال کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږی مرکز لاره خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپیخ غواخونه چړي. مونږ ته د ټولو هیوادوالو په ځنګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبری بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر مخام د ملي امنیت عمومي ریاست په یو نخته کې د غور د ولایتي شورا د مرستيال عبدالرحمن اتشان او د غور غاګ رادیو د خبريال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلي دي چې بیک په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستيال خلکو ته یو ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر رابر وپوښي. خغلی سالی د شپګنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې پر راپور کې ویل دي چې دا کار په ډیرو لګو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
عمر دل چې د افغانستان حکومت وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دغو هدفي حملو کې د فعالانو ترڅنګ خبريالان او سیاستوال هم په نښه شوي دي. په ننګرهار کې خبريالان د خپل خوندیتوب په اړه اندیښمن دي او له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی ویل کله چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، له هغې راهیسې د خوندیتوب احساس نه کوي. نور حال په دې راپور کې:
په ننګرهار کې د خبريالې ملالې میوند له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې خبريالان د ځان خوندیتوب په اړه اندیښمن دي. مقدس سالارزی چې د ننګرهار په یو خصوصي رادیو کې کار کوي، نیوکه کوي چې تر اوسه د خبريالانو خوندیتوب په برخه کې هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه ده شوې. سالارزی وایي لازم ده چې مسؤل ادارې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي.
رڼا ورځ یو بیګنا خورکی یو بیګنا ورور چې هیڅ ګنای نه ده، صرف د قلم او مایک سره د هغې کار بار دی، بیا هم وژل کیږي. رڼا ورځ د هغې قاتلین تختی. کشیر امنیت وسیږي، کشیر دولت حکومت دغه ټکو ته پاملرنه وکړي، هیڅ کله به دغه خونړۍ پیښې نه رامنځته کیږي. ډیر دردمن یو.
سنا نوری و بل خبریاله ده چې وای که ژورنالیستان خوندي نه وینو د بیان ازادي به له سختو ننګونو سره مخ شي. دا د افغانستان پر ټولو خکیلو خوا وغه کوي چې خبريالان د خپل هدف نه ګرځوي او په خبرې د بیان لا ازادۍ سره د دښمنۍ پریک دی.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبريالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي، او له خکیلو غواړو څخه هم غواړم چې خبريالان د نه په نخه کوي، ځکه چې د خبريالانو هدف یوازې ټولنه ته خدمت کول دي.
دا په داسې حال کې د چی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د تلو نیوز په خوانی ویاند یما سیاوش، په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو خبریال ملاله میوند، په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال رحمت الله نکزاد، او په غور کې د غور غږ راډیو مدیر بسم الله عادل ایماق ووژل شول. په دې کمه موده کې د دغو افغان خبریالانو د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. په ختیځ کې د نوی یال خپلواکو رسنیو د ملاتړ ټولنې غړی عزیز الله عزیز په ننګرهار کې د خزینه خبریالانو اندېښنې پر ځای بولي، وایي چې دغه اندېښنې څو ځلې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي، خو په خبره یې چې لا هم په خپل ځای پاتې دي.
خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی په رسنیو کې کاری چاپیریال چې دی دا مناسب نه دی. موږ د خزینه خبریالانو ژورنالیستانو د کاري چاپیریال مشکلات وخت په وخت له مرکزي دفتر سره له نورو ادارو سره چې په دغه برخه کې کار کوي دا شریکې کړي دي.
بل لور ته د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي، او ټولو امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. خپل ننګرهار والی مستقیما د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. همداراز په ټولو کې ولایتي اداره ژمنه ده دې ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو، او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سهولتونو
په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول مرکز جلال آباد کې هدفي وژنې زیاتې شوې، او خلک نیوکه کوي چې ځایي امنیتي مسؤلین د دې وضعیت په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې ځوانان شکایت لري چې لوستو کسانو ته هم کاري فرصتونه نشته، او له پانتونه فارغ شوي کسان هم بیکاره ګرځي.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بیروزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته، کوشش هم ډیرو کوم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دې ته کار وکړم، کار نشته په دې اړه باندې کار کور لپاره سالاره نه څه پیدا کیږي. مزه نشته صرف خاص دغه مخدیم شان خوند نشته، او هر سړي اقتصاد خراب دی، بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري، دواړه یو ډول لاسي کراچۍ ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی ته ځي، هلته تازه ترکاری خلی، او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای
وزیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پریدي، رور او هغه حال دی رور چې ما خامه دی ورته راته پراته دي. نیمه نړیر پاتې دی، وېچ مزدوریان یو دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې څو کونو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرره هم د دې سبب شوی چې زنی په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د ولایتي شورا غړي حاجی محمد صافی وای
همدغه ګمارنه چې کوم روان دي دولتونو نوو مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکه په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، هم اوسره موافقي او موږ مرکز کې هم د رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر همدغه ستونزه تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې وو دغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د 160 په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو مختلفو مکاتبو کې، همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه مونږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب وو. بانک جهانی په چوکاټ کې یا اسداباد په ښار کې موږ برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وایي، هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوي چې که په سما او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
په کونړ کې مو د وزګارتیا د ستونزې په اړه راپور واورید. د وزلوبې هلیکان په نامه فلم کې لوبېدلی فواد محمدي چې د ژوند سختې ورځې تیرې کړي اوس د لوړو زده کړو لپاره وړیا بهرني بورسونه ترلاسه کړي. دغه فلم په 2013 کال کې د اوسکار جایزه هم ترلاسه کړې وه. په دې راپور کې مو د فواد محمدي د ژوند مزله ته کتنه کړې.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند دی تر ډیره له سختو ورځو سره مخ و، خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی. هغه په بازارونو کې د نقشو له خرڅولو پیل وکړ او بیا په یو داسې فلم کې ولوبید چې د اوسکار جایزه یې وګټله.
ما بسیار خورد بودم، تقریبا 5
یا 6 سال څنګه دښتم. زه ډیر کوشنای وم، نږدې 15 یا 16 کلن بوم چې پلار مې د ناروغۍ له امله ومړ. له هغه وروسته ما د مرخ فروشي کوڅه کې تر 9 کلنی پورې لاسي شیان خرڅول. د سړک په سر کار کول ډیر سخت دي، خو زه نیکمرغه وم چې هلته تر ډیره بهرانیان راتلل او ډیرې ښې اړیکې مې ورسره درلودې.
محمدی وایی لومړنۍ زده کړې په یو دولتي ښوونځي کې له اووه کلنۍ پیل او په افغان ترک ښوونځي کې پای ته ورسولې او بیا یې په کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس برخه کې لوړې زده کړې وکړې، خو تازه یې د نورو زده کړو په هدف په دوه بهرنیو پوهنتونونو کې وړیا بورسونه ترلاسه کړي.
لانی کمرغه کوم په هنتونونو ته مې چې نوم لیکنه کړې و، دوه دانی د انتظار په لیست کې دي چې د قبول امکان شته. دوه نورو کې مې سکالرشپونه ترلاسه کړي، یو په نیویارک ښار کې او بل په اوهایو کې ده چې ما یې له منځه لومړنی کالج ټاکلی دی.
اوهایو په نام اولین کالج که باز از بین دو ما اولین کالج انتخاب کردم.
هغه په کلنۍ کې د بچی کابولی او بل دیالس کلنۍ کې د وزلوبی هلکان فلم کې لوبېدلی. د وزلوبی هلکان فلم د امریکایي فلم جوړونکي سام فرنج لخوا جوړ شوی، هغه فلم چې د هغه ژوند یې بدل کړ. دا فلم په دری او انګلیسي سبټایټل سره په 2011 زیږدیز کال کې د 200,000 ډالرو په لګښت جوړ شوی. د پسرانه بزکشي فلم د کابل په واټونو کې د دوو هلکانو په هیلو سرخیږي. په 2013 کال کې د وزلوبی فلم له څلورو نورو لنډو فلمونو سره سیالۍ ته وړاندې شو چې بالاخره د اوسکار جایزه یې وګټله. د بچی کابولی فلم د فواد محمدی لومړنی فلم و چې د دې فلم په پیل کې هغه یو غره ته خیژي چې له خپلو لاسونو دوربین جوړوي او د ښار ننداره کوي. که څه هم بچی کابولی فلم په 2001 زیږدیز کال کې جوړ شوی او د فواد محمدی لوبیدل پکې ډیر کم و، خو د فلم جوړونکي برمک اکرام یې ډیر مهم ګڼي. ښاغلی اکرام اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په فرانسه کې ژوند کوي. هغه دوه داستاني او له 15 زیات مستند فلمونه جوړ کړي.
البته درباره فواد محمدی میخواستم اضافه کنم که
غواړم د فواد محمدی په اړه وایم چې د بچی کابلی فلم وروسته تل له یو بل سره پاړي ککیو. په دې کار بسنه ونه کړ او زده کړو ته یې دوام ورکړ. ډیر یو زیارکښ او هوښیار هلکو. هغه د ترکانو په ښوونځي کې زده کړې وکړې چې وسیله عمله امریکا کې پوهنتون ته لاره پیدا کړه.
قبول شده.
رسمی شمیرې ښیي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 1,000,000 ماشومان په واټونو کې کار کوي. که څه هم د ډیرو برخلیک نه دی معلوم، خو د دوی ترمنځ د فواد محمدی په شان ماشومان هم شته چې په خپل زیار یې راتلونکی بدل کړی.
ازادي رادیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به اسد الله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلي.
فارین پالیسی په وروستۍ غنه کې خوست کې پر سی آی اے یا د امریکا پر استخباراتي ځواکونو لوي تازه خونړۍ حمله پر د پورته کړې ده. خبرونه لیکلي د خوست د ساتنې پر قطعې چې د کمپاین پر قطعې هم مشهوره ده، د 13 دسمبر میاشتې په لومړیو کې د چپمان کمپ دننه خونړۍ برید شوی دی. د خبرونه په باور دغه حمله کې دغه کمپ څلور سرتیری چې د سی آی اے روزل شوی او تجهیز شوی مليشي دي وژل شوی دي. فارین پالیسی لیکي د شپږو اونیو مخکینی دغه برید په اړه نه چارواکو تر اوسه څه ویلي او نه هم د دوی په ټکو کورنیو او بهرنیو رسنیو پرې راپور ورکړی دی. فارین پالیسی د برید د سرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د برید کې د سی آی اے پر مليشو سربیره درې افغان سرتیری او شپږ ملکیان هم وژل شوی دي. خبرونه دا برید د سی آی اے پر مامورینو په تیرو یولسو کلونو کې خونړی برید یاد کړی او ویلي دي چې دا د امریکا او طالبانو د دوه هیل تړونه هم ښکاره سرغړونه ده. په مقاله کې وړاندې راغلی چې واشنگتن او په افغانستان کې د ناتو ماموریت هم پر دغه برید چوپه خوله پاتې شوی او د لیکوال په باور له برید وروسته د افغانستان پوز او د خوست پولیسو سیمې ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. فارین پالیسی د کورنۍ چارو وزارت او کریمینل تخنیک څنګه په حواله ویلي چې د دغه برید په اړه اسناد نه لري. د خوست د محلي ادارې وویان فارین پالیسی ته ویلي د کمپاین مسولینو د دغه برید په اړه معلومات نه دی ورکړي. نیوزویک مجلې په یو مطلب کې د هغه افغاني الاصل امریکایي سرتیری د مور کې سره اخیستي چې زوی د واشنگتن د امنیت لپاره ګمارل شوی. دغه مور د خپل زوی د دندې له شرایطو شکایت کړی دی. دغه مور خپل او د سرتیری زوی نوم نه دی اخیستی، خو نیوزویک ته ویلي چې زوی ته یې ګرمه ډوډۍ نه رسیږي او د ژمي تودې جامې هم نه لري. دغه سرتیری څو کلونه په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز په لیکو کې خدمت کړی دی. د غیمور ویلی زوی ورته ویلی چې د واشنگتن د اوسنۍ داندې پرتلې په افغانستان کې داند خوه. د سرتیری خپل مور ته ویلی هوا سړه ده، سرتیری د ژمي بوتان نه لري او پر ځای درې جوړه جوراب په پخو کوي. د نیوزویک د راپور لمخه دغه سرتیری ویلی د شپې د خوب لپاره بالښت هم نه لري او خپل چانټه تر سر لاندې کړي.
د خبر پښتونخوا یلتی چرواکی وی چې د یو شمیر بدمعاشانو د بریټ پر وړاندې د هندوانو د عبادت ځای په ساتنه کې د ناغړی لکبله لزګونه پولیس افسران لکاره ایستل سیوی او یی دندې زندول سیوی. د تیر 2020 میلادي کال د دسمبر پر 13مه یی ویډلې د خبر پښتونخوا په مربوطات کې د هندوانو پر مندر یا عبادت ځای بریټ وکړ او وی سوځاوه. د کار د بشري حقوقو د مدافع ډلو سخت انتقادونه و پارول. ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله جزئیات له احمد تکلنه.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د هندوانو پر یو مندر یا عبادت ځای د برید په تړاو 13 تنه پولیس افسران له کاره ایستل شوي او د 450 نورو دندې ځنډول شوي دي. د دسمبر په 13مه نیټه د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې سلګونه قهرجنو کسانو د یو روحاني مشر په ملاتړ د اقلیت هندوانو پر مندر حمله وکړه او اور یې ورواچو. د برید د هندوانو د بشري حقوقو د فعالانو او د ایالتي او فدرال حکومت د چارواکو سخت انتقادونه و پرول. د پاکستان پولیس وایي چې پر مندر د برید په قضیه کې له ډیر شو زیات کسان او یو روحاني مشر چې د خلکو په پارولو توراندې نیولې دي. لدې مخکې د پاکستان سترې محکمې له دندې د هغو پولیس افسرانو د لری کېدو سپارښتنه کړې و چې پر مندر د برید د مخنیوي په برخه کې ناغېړي کړې. پاکستانی چارواکو ویل دي چې د دې مندر ودانۍ به بیا ورغوي. په کرک کې د هندوانو پر مندر برید په داسې حال کې کیږي چې د سیمې هندوانو له سیمهیزو چارواکو څخه د دې عبادت ځای د رغونې جواز ترلاسه کړی و. د پاکستان هندوان چې شمیر یې شاوخوا 2 میلیونو ته رسیږي او تر ډیره د هند سرحد ته نږدې د سند ایالت په جنوب کې استوګن دي، په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په نښه شوي دي. متحده ایالاتونو پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د لاسو سرغړونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیست د هغو خلکو د ملاتړ په مقصد چمتو کړی دی چې مذهبي ازادي غواړي. متحدی ایالاتونو ویلي دي چې د پاکستان په ګډون په دې هیوادونو کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو جدي اندېښنې شته دي، خو اسلام آباد په دې هیواد کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو تورونه په کلکه رد کړي دي.
تاسې ازادي رادیو ته واجیست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په پام کې ده د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. درې تنه پاکستاني سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې په یوه نشته کې وژل سوي دي. د روسي او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د ایران د اړیکو په اړه بحث وکړ. او ملګری ملتونه وایي چې 2000 میلادي کال له 2018 میلادي کال را وروسته تر روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې. ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونو او د وسلورو ډلو له ګواښونو سره مخامخ دي، خو حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو او ملاتړ پر مهال له یاده باسي.
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول وسیدونکي د هغوی په سیمه یې له تیرو شاوخوا یو لسو کلونو راهیسې پاکستانی ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. هغوی
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي، څاروي هم له منځه تللي دي، د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خرابه شوي ده، کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت یې لمنځه تللی دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچي بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي، بلکې د ډیورند کرښې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولې اوسیدونکي ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي.
اکثر مؤسسات چې راځي مرکز کې هغه خپل هغه خپل پروژې تطبیقوي، خو که بیا بل پر ولسوالۍ او تو غزیبې د ولسوالۍ په مرکزونو کې تطبیقوي، هغه سیمې چې لري پرتې دي، هغه سیمې چې غرنۍ دي، هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي، هلته نه ځي. زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه، د خپل حکومت نه، چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي، زموږ منطقو له راځي، باید موږ ته راورسي.
د ډیورند کرښې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي، وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولی دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرښې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلن کیږي.
سلهاو ټنونو مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دې چند ځایونو کې چې هغه یې د ولسوالانو لخوا نه، یې د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي. کو چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی، نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي. تر اوسه پورې موږ په سترګو سره نه دي لیدلي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډېرې د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي، خو اوس یې هڅې پیل کړې چې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
دا وسم د مندي سروي ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروي کوي. مونږه اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده، دا ټول ساحو ته باید رسیدګي وکړي او ټول ساحې باید د مرستو نه مستفید شي.
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړې ولسوالۍ د ډیورند کرښې ته څیرمه پرتې دي. د غرنی چاپیریال لرونکو دی ولسوالیو کې بیلابیل وسلواله ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګ په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړې. پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې، خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له اغاړې توپچی بریدونه غندلې دي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زما لالی بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونی موضوع پر ډیر اثرخه چنجونو ته ولی مهمه ده چې د استدلال او لزانه د دفاع حق ولري. ولی یو شمیر کسان د جنونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد غنی. په کورنۍ او ټولنه کې د جنونو مشروع غشتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په غو ډول چې نور جنونه کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونی د حقایق پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنی او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونې لمشرانو سره شریک نکړي څه به دي پایلې به ولري.
د خځو د بیان ازادي حساب کول پر اډلو کې د خځو د مدني حرکتونو او د خځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ شوې ده.
سسه کال د دولسم صنف نه فارغ شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستو لپاره د مکتب مدیرې ته ور وړله، خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ما ته سمه نه ښکاري، او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ما ته وخت راکې چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل څه نه پوهېږم، ته پوهېږې؟ ته څنګه زما په مخ کې لسانه دفاع کوي؟ ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي؟ او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ لسانه دفاع وکم، خو لږ راته وخت راکې چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قار شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کوم ژورنالیست یا کوم نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي؟ نور مې اعصاب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هر ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیاته مخامخ سوي او دا خبره ورته د خوشینۍ وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا دی د افغان ټولنې هغه دوه تغاړه ایشې خو لځانه د دفاع نه کولو لکبل ورته زیان اوشتي او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پړبولي. په افغان ټولنه کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي جنو ته دا حق نور کوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر دینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبی هم همداسې یو مور ده. دا په دې فکر ده چې جنو باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نکړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم کړي، خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي منل شوی 22 ډولونه په دود بدل شوی دي. له همدې کبله دوی د شوزو پر وړاندې د تاو تخوالي کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي. خو د شوزو د حقوقو مدافعین چپ نه دي ناست او د شوزو پر وړاندې د تاو تخوالي د راکمولو هڅې رواني ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیالی سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب یې کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده، او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلې دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري حتما دوی با جرأت او په خپل ورځنی کارونو کې، په خپل ورځنی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه نجونې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړی هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیری او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای شي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په غوډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي. ل خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلې مزل ځان نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بی ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي، سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژونده د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت تنجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارلې چې د افغاني کلتور په پام کې نیول سره تنجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګا د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمينه برابرۍ خوونکې چې وکولې شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنې لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 متر نه 50 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون لمخه د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصبا داسی وایي:
هر هغه څوک چې انجونې لدی حق نه محرومی، هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځکیږي، د هر چا لخوا نه، هغه بیل د قانون پر اساس باندې تر پختنه لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډېر خلک د شوز او جنو له ځانه دفاع تابو کړي او د جنو لپاره دا نه خوشوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډېر خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای شي، دا بل حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچیرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه پر وړاندې خبرې وکړي، چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. د مور او د پلار بېسوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه یې واخلي، هغو ته حق ورنه کړي چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي حساب کولو په راتلونکو کې د ښځو د مدني حرکتونه لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي، او د ښځو ته هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپلو مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختګ له منځه وړي. کله چې یوه ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق صرف شوي، د هغې پرمختګ مخ نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول داسې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا د چې کله چې د دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جامعه کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کې هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
د آزاد ریډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
قانون واخله خو نه کنه، یو نفر سره تقریبا یو وشت زمون دي، تقریبا اته دي کنه هډورګان دي.
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي؟
نو په راتلونکي کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې اول ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ. خواږو اوریدونکو،
موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو، ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي، چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه، صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وای د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي
کنه یو نفر سره تقریبا د هغه سلور ښځې دي، یوویشت زمن دي، تقریبا اته دي که نهه لورګانې دي، او اوس ما اولاد د اخره ښځه روړي کنه او دا نور درېدلې دي. دا په دې خاطر باندې چې زما پشتیبانه لویه سي او قوم کې یوازې ما او زما ډله ټپله لویه سي او د خلکو جواب وایم او خلکو ته هم بس داسې وایي او بل ته وایي چې لورګانې ته نه کوي، بل ته نه کوي، دغه چانه لورګانې کوي چې د اولادونه ډېرې، او بل داسې ده چې قوم دا خلک زیات کړي چې آینده کې یو وکالت ته درېږي، پاچې ته درېږي، یو څه درېږي چې پشتیبانه پوره وي. زما الحمدلله اومې زمن دي او درې لورګانې.
اولاد د الله جل جلاله نعمت دی، خو سالمه روزنه او ښه پالنه د مور او پلار دنده ده. نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد په روزنه کوي، نه په ډېروالي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېروالي کې رقابت نه لري. نوموړی زیاتوي
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړو. زما شکر څلور اولاد دي، درېیم لران دي، یو مې زوی ده، ډېر هم نورماله ژوند ده. د اوس مې دوه ماشومان دي، درېیم سم کې دي او درس وایي. زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو د څلورم ته لاړ شي، نور هم کرا کرم مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د څنګه پرمختګ ده په ژوند کې. و تربیت هم توجه لرم، بېحده زیاته غواړم چې داسې ماشومان چې یو نفر افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده، څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي، څومره ښه ناسته ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کړه.
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کیږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي، نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې. نوموړی زیاتوي
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي. دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا یې بیا پرې شرمېدلې، یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی، نو دا به رقابت کې کامیابي نه. زما په اند دا به ناکامي. دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین یې د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي. که اولادونه چې ډېر راوړي سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي، یو رقم وپالي، ټولو ته یو رقم روزنه ورکي، نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي، ځکه هغوی به د پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي، یا په کوڅه کې یا په بازار. پایلې به حتمن ډېرې خطرناکې، ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړیږي، قاچاقبران به تي جوړیږي، یا به مثال د پوډر وایي د پلونو لاندې. نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبب ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسې به مور سره ګرفت.
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري، دینی عالم محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلئ یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلئ چې ډېر اولادونه راوړونکي وي، ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم، فخر کوم. د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ، یو مور پلار خپل اولادونو روزنې ته خاص پام وکړي، د دې تعلیم ته، د دې تربیې ته، روزنې ته دې ته باید پام وکړي. او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده، چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي، خو تعلیم او تربیه ته باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي، خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درست نه ده.
نو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
زه
احمد الله احمد چرسای وسای وسیدون کې مو فرن کور مکریان کې په اندازه باندې مشمان راوړي سمه تربیه ورکول سي د غلي باس غ ټول غ پیسو کې او زیات مشمان خنينو
زمانم نصیفه نادر ده گرافیک ده دیپارتمنت مسئله که عمل نده دکه هم خپلا شاید پستون زو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زن ده نگانه یا هم ده اغی اغا چه ضروریات شاید چی پوره کول غالی اغا شاید پوره نکریه دکه ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم خیر نده بو خاطر شاید سم رسیدگی اغوی توانش کاله او دیر ما شما رو که عمل نده
زه وای د سانم د نور خپل اقتصاد ته لیدو خپل کورونا ته لیدو یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي هغه اقتصادي عمل نه خراب ای بیا ماشوم وروړي هغه کار نه ده اقتصاد خي بیا کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کا لګي کا ډېری کیږي
زتمنو اوریدونکو دا چې ولی زین خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي کورنۍ او ټولنې ته مشکلات سي دي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د دې پښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکار د کابل په هنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړي چې اوریدو ته تاثیر بولن
که استاد دست پختونه مطرح کم چه زینی کورنه اشته چه دوی ده ماشومانو پا زیگون که البته ده ماشومانو پا دیر زیگون که ناسالم رقابت لری وای چه بسران زما لیور خزا لس اولاد لری زم باید لس اولاد را اولاد یا ده چه بده کورنه کم دست دود چه بوی چه یوی میرمنی لس اولاد یا اتا اولاد را اولاد باید دابل ناوی چه رازی ده هم اتا اولاد لس اولاد او دیدی نکم را نوری که بیای را اولی بیاد پی غرو سبب کردی علت دلت صدا استاد ولی دست کیگی پا زینی کورنه
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي سطح د سواد ضعیف ده او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزش ورکړي نسبت ښځینه ته ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي که دا بل نارینه شي هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کیږي په دې کورنۍ کې او د دې کورنۍ دود دستور داده چې باید ډېر ماشومان ولري دغه جوړې ته څه پکار ده چې کوم قناعتونه کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو کم ماشومان راوړو خو په تربیه په روزنه او ښه
دا موضوع یو کلتوري مسله ده او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي زیات وخت نسی بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري
دغه د ماشومانو ډېروالی د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي نو مینه محبت تقسیمېږي او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي کوچنی دی هغه ته توجه ډېریږي دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي او د هغه سره په رقابت شروع کوي او کله کله هفته د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده په کورنۍ کې چې ستونزه ده نو که چیرې دغسې کورنۍ یو مشکل زیاتېږي نو د ټولنې ستونزه ده ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي وروړي چې مثلا غلا کوي لارې نیسي جنګونه کوي په زور د خلکو شیان اخلي چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه
استاد اوس راځو حل لارو ته چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې په روزنه په پالنه رستګي وکړي
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي کلتور تغییر پذیر دی خو لږ زره زمان ډېر نسی د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دی وزارت اطلاعات و کلتور دی صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې په خو موجود وو په نامه د انجمن راهنمای خانواده هغه بیا فعال کړي او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې وروښیي او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي، نو دا په خپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رهنه شي.
ډېره مننه که استاد کور وده
جوړ اوسه مهربانی.
قدر منو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
آزادی رادیو لوونه تروو.